د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکا او طالبانو په ترخه ژبه یو بل د توهیل د دوهیل تړون څخه سرغړونو تورن کړي دي. نور مطالب هم لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د کندهار امنیتی چارواکي تاییدوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي که مجبوریت وي سړکونه نه جوړوو خو اردو تمویلوو. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د سید عالم مسعود نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. خبرونه، د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. لږ تر لږه دریو امنیتي چارواکو پیښه او پکې افغان پولیسو ته رسېدلې مرګ ژوبله تایید کړې، خو وایي د موضوع د حساسیت په خاطر باید نمونه خپاره نه شي. د راپورونو له مخې نفوذي بریدګر تېره شپه 10 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ سیمه کې د پولیسو د 01 قطعې 9 سرتیري په ډزو سره وژلي. باوري سرچینو ویلي پولیس لومړی مسموم شوی و او بیا پرې ډزې وشوې. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزای کسان پیښه تاییدوي خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که مجبوریت وي سړکونه نه جوړوو خو اردو تمویلوو. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغان پوځ سرتیرو او افسرانو ته په وینا کې وکړه.
هیچ وقت به دا دی ویار او دی افتخار اردو لاس چاته نی که څو کاله خدای نه کده مجبوریت را غید سرکونه جور نکو نی جورو، اما اردو دی افغانستان به همیشه سنبالیگی، همیشه به احتاس شاک اولس داریگی. اوزه به تر آخیر قطره دوینم احتاس حمایت کن.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دفاع وزارت د اصلاحاتو د ارزونې په دې غونډه کې همداراز د دفاع وزارت د اصلاحاتو یادونه وکړه او ویل چې دغه اصلاحات د اردو د پایدارۍ لپاره تطبیقیږي. ښاغلي غنی له طالبانو سره د سولې خبرې هم یادې کړې او ویل چې په هر حال کې به جمهوري نظام خوندي پاتې وي. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني پای ته ورسوي. د دغه ځواکونو ویان ډګروال سانی لاګت دا موضوع نن په یو ټویټ کې څرګند کړي. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول چې د نومبر په 12مه په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو، ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. طالبانو که څه هم تازه او لدی مخ کې د دغه سو اکثرو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو افغان حکومت وایي باوري دي چې طالبان په تیره بیا حقانی شبکه دغه بریدونه کوي. د امریکایي ځواکونو د ویان سنې لګیت په نننۍ سرګندونو کې یو برخه د طالبانو د ادعاو پاړه شوی چې امریکایي ځواکونه د امریکا طالبانو د دوهې له تړونه په سرغړونې تورن کړي. طالبانو په اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد خبره کړي، امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباري کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سانی لاګت د طالبانو دغه ادعا ناسمه بللی او ویلي دي چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي چې ټولې خواوې باید اوربه تاوتریخوالی کم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د سید عالم مسعود نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. منظور احمد پښتین په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي، ډاکټر سید عالم چې چا ته زیان نه ورسولی خو د ده په خبره د راو انور په څیر کسان چې خلک یې وژلي د حکومت له امکاناتو برخمن دي. د پي ټي ایم یو مخکښ غړی ډاکټر سید عالم مسعود بېګا د پېښور پولیسو له خپل کوره نیولی دی. دا چې څه ډول نیول شوی و د غورځنګ فعالې ثنا اعجاز مشال راډیو ته په دې اړه وویل.
زمونگ د تحریک یو رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چې دی هغه په د کور نه گرفتار کړی شو. د هغه پولیس بلاشی پولیسو بلاشی نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې د هغه کور ته راغلل او داسې قسم رویه یې کوله چې هیڅ سوال جواب مورکوا.
سید علم مسید پولیس لخوا محکمې ته هم وړاندې شو او نن پریکړه وشو چې پولیس یوازې کولای شي د څلورو ورځو لپاره مسید له ځان سره وساتي. د پیښور پولیس وایي ډاکټر سید علم مسید یې ځکه نیولی چې د دوی په وینا هغه تېره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې ته له کرکې ډکه وینا کړې وه او د پوځ خلاف خبرې یې کړې وې. علي وزیر چې د غورځنګ یو بنسټګر او مشر هم دی د ډسمبر په 14 د پیښور پولیسو په دې تور نیولی و چې ګواکې هغه هم د ډسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې د ملکي ادارو پر ضد خبرې کړې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي. او د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګان یا دفاع وزارت غوښتي چې د واک سوله ایز انتقال ته ژمن پاتې شي ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوځ مداخله به خطرناکه وي. د ټرمپ د جمهوري ریاست د دوران د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په شمول دغو وزیرانو دا خبره په یو لیکلي بیان کې کړې چې پرون خپور شو. د دوی ویلي د واک سوله ایز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یوه خاصه نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر هیله کېږي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. تاکل شوی دو اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. تاکل شوی نوی کانګرس د چهارشنبې د ورځې په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري خو دا ځل ځکه مهم دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلو غړو ویلي په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ چې طالبانو امریکا د هوایی حملو او امریکا طالبان د هدفي حملو له وجې له خپلو ژمنو په سرغړونو تورن کړي دي. د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار وایي چې د امریکا راتلونکي اداره به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. په کندوز کې نن د ملي دسترخوان پروګرام پیل شو.
داسې یو تحقیق دلته نشته چې کوم طبقه خلک غریب خلک دي، یعنې خوراکي شی نه لري او مرستې ته اړتیا لري او کوم کس نه لري.
نن د نابینایانو د ځانګړي لیک دود یا بریل خط نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو پر پنټاګون غږ کړی چې د قدرت په سوله ایز لیک کې مرسته وکړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبانو او په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو دواړو یو بل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړي دي. پرون طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې وه چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول له دې تړون څخه سرغړونه ده، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیرته طالبان په سرغړاوي تورن کړي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واوري.
په دې لړ کې تازه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګټ پر خپل ټویټر د طالبانو هغه ادارت کړی چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغانستان کې په ځینو سیمو کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایي بمباریو د دوهې له تړون سرغړاوه کړي. ښاغلی لاګټ په ټینګار ویلي چې امریکایي ځواکونو دریز روښانه او ثابت دی او هغه دا چې دوی به د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع کوي. نوموړي وار بیا په ټولو خواوو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي. سونی لاګټ په افغانستان کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو هدفي وژنې د طالبانو یو داسې کمپاین بللی چې د ده په وینا مسؤلیت یې نه مني خو روان کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا کمپاین باید سمدستي د سولې او بریا په خاطر ودرېږي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي وو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول د دوهې له تړون څخه سرغړونه ده. طالب ویان په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې که دا بمباری او په کندهار کې پوځي عملیات زر تر زره بند نه شي او د دوهې له تړون په سرغړاوي پر دوی بمباری او پوځي عملیات دوام پیدا کړي نو طالبان به هم د مجاهد په وینا جدي عکس العمل ته مجبور شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مرکشیانو د تیرې فبروري په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پکې په نورو شرطونو سربیره دواړو خواوو په یو بل د بریدونو نه کول هم منلي وو. په دې توافق کې طالبانو ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو او ګڼمیشتو سیمو به بریدونه نه کوي او په مجموع کې به د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه شوې وه. په تیرو لسو میاشتو کې دواړو خواوو تر ډیره دا تړون عملي کړی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل پرونی بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې یاد کړي چې ویلي وه په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد پر امریکایي سرتیرو بریدونه نه کول په افغانستان کې د دوهې تړون ته د خپلې ډلې ژمنتیا بللې ده. امریکایي ځواکونو هم که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې پر وسلوالو طالبانو پراخ پوځي عملیات نه دي کړي، خو څو ځلې په هلمند، کندهار او نورو سیمو کې هغه مهال چې وسلوال طالبان ګڼمیشتو سیمو او ښارونو ته نږدې شوي هوایی بمباری ترسره کړي. له بله پلوه دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په کابل او ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او داسې یو کمپاین بولي چې طالبان یې مسؤلیت نه اخلي. طالبانو په دې وژنو کې لاس لرل په ټینګار رد کړي. د افغان حکومت امنیتي ادارو هم وروستۍ هدفي وژنې په افغانستان کې د طالبانو نایلان شوی کمپاین بللې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د راتلونکو ادارې د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان د ډیپلوماسۍ له لارې یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. جک سالیوان له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې کیږي.
د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن امنیتي سلاکار جک سولوین تیر ورځ له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا له طالبانو سره په خپلې کړې هوکړه کې ویلي چې دغه ډله باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپلې اړیکې پرې کړي او دا به دوی په خبرو نه بلکې په عمل کې ثابتوي. سولوین وایي طالبان باید له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي. هغه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې وایي
د جو بایدن تر مشرۍ لاندې به په امریکا کې خپل پالیسي او امنیتي ستراتیژي ډاډمنه وو. هغه د چې افغانستان به بیا هیڅکله د ترهګرو په پټنځایونو نه بدلیږي او موږ به دا ډاډ ترلاسه کوو چې امریکا ته به هیڅ ګواښ نه وي.
دغه امریکایي چارواکی وایي طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. د دې لپاره چې په خبره یې ښه فرصت ترلاسه شوی. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار وایي امریکا به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره په دې اړه خبرې هم وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت بیا له افغانستانه نړۍ ته ګواښونه اوس هم پر ځای بولي او وایي چې د دې ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به ګډه مبارزه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موټا نړیوال شریکان مو چې په سر کې امریکا د مشترک تعدید په وړاندې باندې مشترکه مبارزه لرو او دا تعدید وخت پر وخت باندې ارزول کیږي. تر اوسه پورې دا تعدید رفسوي نه دی نو د دې تعدید په وړاندې باندې به زموږ مشترکه مبارزه روانه وي.
طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې تر دې وړاندې په کراتو د امریکا پر متحده ایالاتونو له دې کبله انتقاد شوی چې ګواکې له طالبانو سره د دوهې په هوکړه کې د افغانانو غوښتنو ته ډېر پام نه دی کړی. خو د امریکا متحده ایالاتونو بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې شوي پرمختګونه دوی ته هم مهم دي او دوی له افغانانو سره کړو وعدو ته ژمن پاتې کیږي.
په کندز ولایت کې د ملي دسترخوان پروګرام پیل شوی او تر اوسه د دې ولایت په مرکز کې پر څه باندې 400 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي. د کندز چارواکي وایي د ملي دسترخوان پروګرام هدف د کورونا د دوهمې څپې پر مهال اړو او مستحقو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ده. خو د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې چارواکي د مرستو د ویش په بهیر کې عدالت په پام کې نه نیسي. دوی دا څرګندونې په کندز کې د ازادي راډیو خبریال ته کړې دي.
د کندز سیمه ایز چارواکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د ملي دسترخوان د پروګرام د پیل خبره کوي چې په روان کال کې د کندز مرکز اړوند سیمو او له ولسوالیو څخه کابو 20,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کندز کې د ملي دسترخوان له لارې ویشل کېدونکو مرستو کې عدالت او هغو کسانو ته چې رښتیا هم اړ دي د مرستو رسول د دې پروګرام په وړاندې یوه ننګونه ښکاري. که څه هم دلته دا پروګرام تازه پیل شوی خو د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې ادا کوي. د دې پروګرام له لارې ویشل کېدونکې مرستې د بېوزلو پر ځای هغه کسانو ته ورکول کېږي چې اړ نه دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي 13 کلن انعام الله په دې اړه وویل:
له بده مرغه دغه پروګرام شفاف توګه مخکې نه ځي او مرستې او کومکونه شتمنو خلکو ته توجه کېږي. یعنی داسې یو تفکیک دلته نشته چې کوم طبقه خلک غریب خلک دي، یعنی د خوراکي شی نه لري او مرستې ته اړتیا لري او کوم قصد نه لري. یعنی داسې یو شفاف او پاک پروګرام نه ده د دسترخوان ملي برنامه چې خلک ورنه څه چې تمه لري هغه تمه لاسته راوړي.
سلوه کلن محمدین د کندز ښار د سیدرک د سیمې اوسیدونکی لاړوند چارواکو غواړي چې د بېوزلو خلکو حق دی پر هغو نه خوري چې مستحق نه وي.
ملي دسترخوان پروسه چې کله پیل شوی ده په کندز کې شاوخوا 400 نفر ته مرستې رسېدلي، خو دا 400 کورنۍ څوک دي؟ دا یوه هم اړمنه کورنۍ نه ده. راځئ تاسو ته داسې اړمنې کورنۍ ښیم چې د نن بېګا دپاره د نیمن لرګو او د 500 ډوډو توان نه لري. کلونه کېږي چې دا مرستې نه دي اخیستي. متاسفانه اړمنو کسانو ته دا مرستې نه دي رسېدلي او د ملي دسترخوان پروسه هم د دې نه معلومېږي چې شفافه نه ده.
د کندز چارواکي وایي چې دغه پروګرام له مخې پر هغو بېوزلو او مستحقو کورنیو مرستې ویشل کېږي چې د سیمه ییزو شوراګانو لخوا د دسترخوان ملي پروګرام ته ورپېژندل شوي دي. د کندز والي عبدالستار میرزکوال له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
صلاحیت یې شوراګانو ته انتقال شوی ده، هلته مستحق کسان په نښه کې او دغه مواد واقعاً مستحقو کسانو ته ورسیږي. په دې برخه کې زموږ نظارت هم پیل شوی ده، ارزونه روانه ده. دې پاک لمن خپل تحقیق ته ادامه ورکوو او راتلونکي به انشاءالله هغه نقصونه چې په لومړۍ دوره کې وو په دویمه دوره کې به راپکېږي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د ملي دسترخوان د پروګرام پیل څخه تر اوسه پورې پر 429 کورنیو د خوراکي توکو مرسته شوې چې هرې کورنۍ ته د 4,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورکړل شوي او دغه پروګرام د دې ولایت په مرکز او 9 ولسوالیو کې پلي کېږي.
تاسو ل پیغامونو
دغه زادې راډو ته دا پیغام ورکوم چې منګه د کندر ولایت دامګام ولسوالۍ د ډېرې کلی ته ولستونه کلو نه ربار دي ډېر څه تولې څه کړو خو ښه پوري او موږ دا ټول نه سره د خوړ او د خوړ نه موږ ډېر دغه و درې میاشتې خوښه زمونږ غاړي بنديګي نو غټو چارواکو ته زادې راډو ته لارې زمونږ دا پیغام ورسوي دا ډېر مننه نه
ورانو زه پاتم د هلمند ولایت د فاشین د هلمند ولایت کې خوراکي توکي ګران شوي دي. موږ څه څوک نه کوي هلمند ولایت څخه ګورسي دي. موږ کې یو من غنم 300 پکې 5000 دي. مننه.
نورستان ولایت و امال سوالینا ازادي راډیو سره قاری محمد مدني په تماس کې یم. زه غواړم چې د ولسمشر اشرف غني له خوا چې دغه کوم ملي دسترخوان دغه پروسه هغه شوي ده، واقعا چې دا یو ښه پروسه ده، یو ملي پروسه ده او دغه پروسه چې دی افغانستان شمول او هغه ولسونو او بېوزلو خلکو ته د رسیدګي او د هغوی ته د خوراکي توکو ورکلو هغه پروسه ده. نظما په نظر باندې دغه پروسه چې دی په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص زه یو بالفعل مشاهدتن د دې پروسې شاهد یم چې په نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې دغه ملي دسترخوان پروسې له لارې ډېرو بېوزلو خلکو ته مرستې وشو. یعنی د هر کورنۍ په سر چې کوم خلکو ودونه کړي ده هغوی ته 4,000 افغانۍ کومک ورکړی شو، هغوی ته اوړه بوجۍ همدارنګ غوړي چای او 2 کیلو چولۍ او دغسې لوګیاګانې ورکړی شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداروي ډیر ژر به د هیواد په کچه د نابینایانو لپاره د بریل لیک یو بل ځانګړی مطبعه هم په کار پیل وکړي. په افغانستان کې اوسمهال د نابینایانو لپاره 15 ځانګړي ښوونځي او د بریل لیک د چاپ یوه مطبعه فعاله ده. نن د جنوري 4مه د بریل یا د نابینایانو د لیک نړیواله ورځ ده.
در به دلم وا نکنم شکوه از غربت دلتنگی دنیا
سترگی نمینی خو خط په خپل ګوت لمس او شیر لولی هماین چلور دیش کلندای د پستر ګډون دی او یو لس کاله کیږي چې په کابل کې د نابینایانو عالی لیسی خون کوي دی. هماین شاعر هم دی. د پوینا تر دې د میدو شیری ټولګي چاپ شوې دي. نوموړي افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو په اړه وویل. نور هیوادونو کې نابینایان نوي ټکنالوژي کاروي خو دلته تر اوسه د بریل خط کارول نه دي عام شوي.
د بده مرغ زموږ په ټولنه کې بریل خط چې څنګه باید ځان پیدا کړی وای نه دی پیدا کړی. د دې لپاره چې دلته کم تبلیغات ورته کیږي اصلا د نابینایانو د مهارتونو په اړه خبرتیا نسته.
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډېرې دوی له بېوزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړې دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د باروتو اورې سترګې ړندې کړي. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو ځمکو ته نه تله. نولسمه پیړۍ وچ فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نومونو مول شو. هغه خط چې له یو تر شپږ ټکي لري چې د هر ژبې د الفبا پر بنسټ رمز ورکول کیږي. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان په ګوتو ښه لمس کولی او په مرسته یې لوست کولی شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي. خو پوښتنه دا ده په هغه هیواد کې چې په سترګو بینا د زده کړو برخه کې له ستونزو سره مخ وي نو د نابینایانو ستونزې به څه هوارې شي. د شهیدانو معلولینو وزارت بیا وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ یې نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسساتو او پوهنتونونو کې مالیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي. په مکاتبو کې د رمز او خاصو نښانو پاملرنه وشي. د دې تر څنګ د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې په وړیا ډول یوه خاصه فیصدي دوی ته په پام کې ونیول شي.
له دې سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي د نابینایانو د زده کړو لپاره په هرات، کابل، بلخ، غزنی او لغمان کې 15 ځانګړي لیسې جوړې شوې چې په دې لیسو کې شپږ اتیا ښوونکي او 440 نابینا زده کوونکي چې 109 نجونې او 209 هلکان دي په زده کړو بوخت دي. د دې ادارې د معلولیتي چارو سلاکار غلام صدیق صیغانی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د بریل خط د چاپ یوه ځانګړې مطبعه شته خو یوه بله مطبعه به هم جوړه کړي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې یوه پراخه مطبعه پرانیزي چې په ملي کچه د بریل خط په الوان کار او فعالیت ولري او د زده کوونکو لپاره کتابونه او درسي مواد د بریل په خط چاپ او د نه لیدونکو زده کوونکو باندې وشي چې په دې هکله تر اوسه 95% کار بشپړ شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به پرانستل شي او ګټه اخیستلو ته چمتو کیږي.
په ورته وخت کې د لوړ زده کړو وزارت هم وایي چې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د ړندو لپاره ځانګړی ډیپارټمنټ شته او د دې سره په سترګو ړانده محصلین کولی شي د ښوونکو د غږ ثبتولو سره په نورو رشتو کې هم لوړې زده کړې وکړي. د دې وزارت بیان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل.
په هیواد کې د نابینایانو قشر ته د لوړو زده کړو خدماتو برابرولو لپاره د شهید استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ځانګړو تعلیماتو برخه کې ډیپارټمنټ لرو چې د نابینایانو د تدریس لپاره کادرونه روزي، نو هلته چې کوم کسان روزل کیږي د بریل خط سره بلد دي او هغه بنسټونو کې تدریس کوي چې نابینایان پکې وي.
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي د نابینانو د زده کړو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. حقوق پوه نصرت الله حقپال ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې روغ او سالم ماشومان او هغه ځای کې چې امنیت نسبت شتون لري دومره ستونزې او دومره ناخوالې شتون ولري، نو دا به پرېږدي چې نابینا او معیوبو ماشومانو ته افغان دولت څومره زمينه سازي کړې او دوی څنګه له دغه حق نه برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو لمخې په ټوله نړۍ کې نږدې 215 میلیونه کسان د نلیت په معلولیت اخته دي چې له دې ډلې 9 میلیونه په بشپړ ډول وړاندې دي. د معلوماتو احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شحابی په افغانستان کې د نابینانو شمیر 0.6 ګڼي چې په لید کې ضعف، کمزوری لید او نلیت شامل دي. که څه هم په ټول هیواد کې په طبیعي ډول نابینایان شته، خو وروستیو څو لسیزو کې دا شمیر لوړ شوی دی. دا چې دوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، شاید ځینې د تل لپاره د سواد له نعمت د محرومیت فکر هم وکړي. پوهان وایي د ډیریو د باور خلاف نابینایان نه یوازې دا چې د قرآن حافظین دي، بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم خزلی دلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمای کې به په یو راپور کې واوري چې 2000 کال د کورونا د وباله کبله افغانستان له کوم ستونزو سره مخامخ کړ.
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره له ننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سکتور له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ.
او په یو ځانګړي راپور کې واورئ چې د غزنی سندرغاړي وایي په دې ولایت کې دودیزه موسیقي ډیره پیکه شوې ده.
موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونو ورسوي.
نور موضوعات هم لرو، خو د شپه ورزو یو نړیوال موضوع ته. په پاکستان کې د بشري حقوقو نامتو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید علام محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویان د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې محسود پر دې تورن دی چې د دولت ضد سرګندونې کړې دي. مسعود پرون داسې حال کې ونیول شو چې پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزای او په دې اړه نور جزئیات.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه وروسته شوه چې هم پرون د جنوري په 3 د پیښور پر سلم مخ ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوه. د قومي سیملي غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیاتاباد پیښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم محسود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او لدی وړاندې په بیلابیلو خبرونو کې د پښتون تحفظ مومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبد الله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ورسره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوې وې. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو. او تر دا مهاله زمونږ کراچی کې 15 ملګری علي وزیر، نور الله ترین، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هنی پښتین په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه. ورسره فهیم ملګری دی د هنی پښتین.
د ډاکټر سید عالم محسود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم محسود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نوړاندې سید عالم محسود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي.
بالکل سره
پښتنو ته خاص کو چې امن به غواړو، غیر قانونیت او لا قانونیت به نه کوو.
د ډاکټر سید عالم محسود پزت د پیښور د شرقي تاڼي پولیسو قانوني رپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهلو تور نه دي. د پیښور پرسلم مخې ته د پرونی احتجاج مشري د قومي سملې غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړی و. ډاکټر سید عالم محسود نن د جنوري په څلورمه په پیښور کې ځای عدالت ته وړاندې کړی و چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، پیښور.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د آزادۍ رادیو خبرونه او قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ رادیو 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. خو تر هغه مخکې نور راپورونه